دا مشال ریډیو دا نن د ګل ورځ او د 2015 میلادي کال د مې د میاشتې 13 نیټه ده. په پښتونخوا کې د سحر 9 بجې شوې دي. زه شاین بونیری ما او تاسو ته د مشال ریډیو په دغه سهارنۍ خبرونه کې هرکلی ویم. د دې امید سره چې روغ جوړ او خوشاله به د نن په خبرونه کې د پاکستان، افغانستان او سیمې نړۍ نه یو شمیر راپورونه، تبصرې او انټرویوګانې درو. یو زمونږ کلتوري خبرونې او سندرې به هم اورئ. خوړومبی ورځو نجیب عامر ته چې د نړۍ د چارو نه ځان خبر کو د دې وخت خبرونه وو.
سهار مو نیکمرغه. پام وکړئ د خبرونو سرټکو ته. بارانونو خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې د سر او مال زیانونه اړولې. افغان ولسمشر د کابل پرونی ځانمرګي حمله وغندله او د عراق رمادي ښار داعش ونیول. ملک کې روانو بارانونو او سیلې طوفان خیبر پختونخوا کې او قبایلي سیمو کې اته تنه وژلې دي. د چترال ډیپټي کمشنر د دفتر پر مخه د اتوار په ورځ په یو کور د تندر راپریوتو له وجې کور په بشپړه توګه ړنګ شو چې له وجې 15 تنه مړه شول. د امدادي کاروایانو دوران د څلورو کسانو پیژنګلو د دلاور خان، خان بیبي، فضل رحیم او استر په حیث وشو. همدغه رنګ د کرم ایجنسۍ انتظامی چارواکي وایي په سیمه هوسا میله کې د قادر خان نومې تند کور چتر پریوتو له وجې دغه کور ودانه و کلنه لور او یو خورزه مړه شول. د موسمیاتو محکمې د نن ماسپخین پورې د سختو بارانونو سیلې طوفان امکان څرګند کړی دی. د بلوچستان د ډاکټرانو ټولنه وایي سر لننه دوی د خپلو ملګرو ډاکټرانو د تښتونې او په دې لاره کې د حکومت د کمې پاملرنې پر ضد په احتجاج لاس پورې کوي. ډاکټر عبدالله ناشناس مشال لډیو ته وویل د دوی یو ملګری ډاکټر عبدالغفار څو ورځې وړاندې په پشین کې تښتول شو چې لا تر اوسه بیرته نه دی خلاص شوی. دی وایي دوی به د احتجاج لړۍ نن لنن نه پیلوي.
زمر ټاکن اړتال چې دی وخت د سار سره دی ولس بجو پرو سبا به 9 بجو سره د 12 بجو پری نو بیا به مژ بل سبا یو ریلی بیا را باس یو جلوس بیا را باس په هغه کې بناره بغاره کو او په اخر کې زمر دا خیال دی چې حت ور شي جو کوخته نه خواسته دی نو سپیدا نو مژ دا غواړو چې مژ پرایویټ هسپتالونو هم بند کو، سرکاري هم بند کو، یو ایمرجنسی خلاصي او مژ دا غواړو چې مژ دا مین شاعرات بند کو، پر دا ورته کښینو درنه ورکو چې کم وخت پر دې پیدا کیږي.
بلخوا د پشین ضلع ډیپټي کمشنر مشال لډیو ته یوازې همدومره وویل چې د ډاکټر د بازیابۍ لپاره د دوی د هڅو او نورو معلوماتو په اړه تفصیل په دې موقع نشي شریکولی. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د کابل هوایی ډګر ته څیرمه ځانمرګي برید چې 3 کسان یې ووژل په کلکه غندلې او دا یې د افغان ځواکونو په وړاندې د وسلوالو مخالفینو ماتې بللې ده. ولسمشر غنی په یوه بیان کې ویلي د ملکي وګړو او په تیره د ښځو او ماشومانو وژنه ښیي چې تروریستانو د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې د جګړې په ډګر کې ماتې خوړلې ده. افغان ولسمشر ټینګار کړی چې حکومت به دغو کسانو په وړاندې چې افغانان وژني د هیڅ راز مشروع ځواک کارولو ډډونه کړي. د کابل د هوا پیژندنې ملي ادارې مخې ته پرونی ځان وژونکي حملې 2 مېرمنې او یو برتانوی چې د اروپایي ټولنې د پولیسو افیسر ووژل او د 3 بهرنیانو په ګډون 1 تنه نورې ټپیان کړل. د جوزجان ولایت پاکچی ولسوالۍ کې د وروستیو نامنیو له کبله 3000 کورنۍ د خپلې سیمې پرېښودو ته اړوتلې دي. د دې ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي وایي دولتي ځواکونه او وسلوال طالبان په اکثرو سیمو کې یو بل ته په سنګرونو کې پراته دي او ترمنځ یې وخت ناوخته جګړې کېږي. د اقچی ولسوال رحمت الله حشر تاییدوي چې د ولسوالۍ 10 کلی د طالبانو په ولکه کې دي، خو دی زیاتوي چې له سیمې د وسلوالو د تصفیې په مقصد پوځي عملیات پیل شوي دي. په اقچی ولسوالۍ کې له تیرو 2 اونیو راهیسې ناامنۍ زیاتې شوې او ځینې اوسېدونکي مزار شریف، شبرغان او نورو ښارونو ته کډه شوي دي. سعودي عربستان پرون له یو پاکستاني تن څخه د مخدره موادو د قاچاق په تور کې سر پرې کړ. د سعودي عربستان د کورنیو چارو وزیر وایي له دې سره په روان کال کې د اعدام د ورکړل شوو سزاګانو شمیره 4 اتیا ته ورسېده. له یاد وزارت په یوه خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې افتخار احمد عنایت وروسته له هغې تورن وپېژندل شو چې له یو ډکه کڅوړه په نس کې ځای پر ځای کړې وه او غوښتل یې په دې توګه سعودي عربستان ته دغه مخدره توکي ولېږدوي. نوموړی په جده کې په دار وځړول شو. د بخښنې نړیوال سازمان په 2014 کال کې سعودي عربستان د هغو دریو هیوادونو په قطار کې ودرولی و چې د اعدام سزاګانې پکې تر ټولو زیاتې ورکول کېږي. اسلامي دولت وسله والې ډلې د یکشنبې په ورځ د عراق د لویدیځ انبار ایالت په مرکز رمادي واک ترلاسه کړ. عراقي ځواکونه چې د امریکا په مشرۍ کې ورته هوایي ملاتړ حاصل دی له ښاره وتلي. د انبار صوبې د والي یو ویان محمد حمور تایید کړه چې رمادي ښار په بشپړ ډول د حکومت له لاسه وتلی. تر دې وړاندې د یکشنبې د ورځې په پیل کې د عراق وزیر اعظم حیدر علي بادی خپلو ځواکونو ته امر کړی و چې د انبار صوبې په شاوخوا کې د خپلې پوستې نه خوشې کوي. چارواکي وایي له کله نه چې اسلامي دولت وسله والې ډلې پر رمادي حملې پیل کړې وې د یوې اندازې تر مخه 1500 کسان او امنیتي ځواکونه په ترس کې وژل شوي. د یوکرین پوځ ادعا کوي چې د روسیې د پوځ 2 سرتیري په داسې حال کې نیولې دي چې په ختیځ یوکرین کې د روس پلو بلتون پالو سره اوګه په اوګه په جګړه کې برخه اخیسته. د یوکرین د پوځ یو ویان اندري لیزنکو د یکشنبې په ورځ وویل چې دوه روسي عسکر د جګړې لومړۍ کرښې ته نږدې د سخاستیا په ښارګوټي کې نیولې دي. نوموړی وایي له نیولو شوو سرتیرو پوښتنې ګروېګنې روانې دي. بل پلو روسیا د هغو راپورونو تردید کوي چې ګواکې دوی د یاغیانو د ملاتړ لپاره خپل ځواکونه استوي. خو دا خبره مني چې یو شمېر روسیان د ختیځ یوکرین په دونیتسک او لوهان سیمو کې د بلتون پالو په ملاتړ جنګیږي. او د شمالي سربیا پولیس وایي پرون په وړو کې کلی کې یو تن د واده په یو محفل کې په ښکاري ټوپک شپږ کسان وژلي او بیا یې ځان هم وژلی دی. د ډزو دا پیښه د هنګري پولې ته نږدې په مارټونوس کلي کې رامنځته شوې ده. چارواکي وایي داسې معلومیږي چې د وژنو دغه پیښه د کورنیو جنجالونو له کبله رامنځته شوې ده.
سلام پختونخوا،
سلام پختونخوا کې تاسو ته هرکلی. اوریدونکو تاسو زموږ خبرونه د ریډیو سره سره د مشال ریډیو ډاټ کام د لارې هم اوریدئ شئ. په پښتونخوا کې بارانونو ځاني او مالی تاوانونه اړولې دي. بلوچستان کې ډاکټرانو کوټه کې د ډاکټرانو د تختونې پر ضد په احتجاج لاس پورې کړی دی.
نخواسته دی نو سپی دا نو موږ دا غواړو چې موږ پرایویټ هسپتالونه هم بند کړو، سرکاري هم بند کړو، یو ایمرجنسي خلاص یې.
د پښتونخوا د صحت وزیر وایي هسپتالونو کې به اصلاحات عملي کوي.
دا اسپتالونه پدې کې مداخلت نه کیږي، بلکې ډاکټران، سټاف او بورډ اف گورنرز خپل چکم داغي ضرورت راي په بنیاد باندې اسپتالونه رن کوي.
او په پښتونخوا کې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره تیاری خو په درس کې روان دي.
کار ډېر دی، موږ مزدوران هم زیات نیولې دي، شپوره چلو 24 غنټې چلو، خو کار بیا هم نه کور کیږي، ولې چې کاندیډیټ ډېر زیات ولاړ دي.
د سیمه ورنۍ نور راپورونو تفسیري هم لرو تر پای د مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو زموږ کومبه موضوع تر ازو د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو برخو کې بارانونو یو ځل بیا ځاني او مالی تاوان نړول دي. دا وخت را سره له اسلام آباد زموږ همکار ریاض مساخیل د ټلیفون په کې خدي. مساخیل صاحب تاسو ستوري مشو هم سارم په خیر.
ډیر مننه شاهین جان.
بلوچستان موضوع ته خورازو ریاض، خو په پښتونخوا کې داسې راپورونه دي چې یو ځل بیا بارانونو تاوان اړولی دی، څه معلومات دي تاسو سره په دغه اړه؟
جی بالکل، د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه په مئی په میاشت کې په دغه سیمو کې، مطلب خیبر پښتونخوا یا قبایلي سیمې چې کومې دي، نو په دې کې د بارانونو داسې قسمه بارانونه کېدل داسې د توقع خلاف نه دي. دا امکان کېدو چې او دغه بارانونه به کېږي. او موسمیاتو محکمه وایي چې مونږه په دغه حوالې سره د مخکې نه اطلاع هم ورکړې وه چې داسې د بارانونو د خطرناکو بارانونو تمه شته، او باید چې خلکو چې څومره ممکن و چې هغې خپل ځانونه خوندي کړي، خپل مالونه زیان خبر ده. نو دغه کې د چترال چې کوم پورت گول سیمه ده، په هغه کې په یو خټ باندې تندر را پریوتې دي، کوم چې پرون د خالی او د اتوار پر کم بارانونه او سیده توفانو پا دغی دوران دا کوریت گول پا سیما که پا یو خط بانده تندر را پریو تو چه داغ خط بیا لانده پا یو کور رو خویدو او داغ رنگ اغا کور چه کم ده پا بش پلا توگا اغا که ناستو او داغی که دن پینزه کسان اغا گیر شو بیا دا امدادی کاروایانو دوران داغی نا چه کم ملی رو ویستی شو پا اغای که دا سلورو کسانو پی جنگلو دا دلاور خان او خان بی بی فضل رحیم او اصرار خان پا نوم سرا او شوا داغ رنگ بیا داغ ملی چه کم دینو اغا خوا که مبارکیغه مخخ کلی شو دا رنګ د پولیټیکل انتظامی چارواکی وای چې په کورما ایجنسی کې هم د قادر خان په کور باندې کور چې کوم د غره پر وتی چته را پر وتی د بارنونو د لاسه او د هغه د لاسه یو ځنانه او دوه ماشومان چې کوم دینو هغه مړ شوی دي دا شان یو شمیر کسان چې کوم دینو هغه د ونو د ستنو د اکسیډنټونو د دیوالونو راغورځېدو په وجه باندې هغه جوبل شوی هم دي بیا ډیر خلکو ته چې کوم دینو مالی زیان هم اوریدلې دي باغونه چې کوم دینو هغه د ګلې او د سیلې د لاسه خراب شوی دي ولاړ فصلونه چونکې د غنمو فصل هغه پوخت او بعض ځایونو کې ریبلې شوی دی بعضو کې نه دی نو هغه فصلونو ته هم ډېر سخت زیان رسېدلی دی او ورسره د موسمیاتو محکمه دا هم وایي چې نن د ګل ورځې ماسپښینه پورې به چې کوم دی د باران د تیزه سلسله دا به جاري او د دې وروسته به بیا د شروع په ورځ باندې چې کوم دی یو بل لړۍ هغه د باران او د سیلې هغه شروع کیږي.
صحیح ده، خدای دې خیر ته ورسی. ستاسو ډېره مننه کوم، خو ورځ در غواړم. دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش په خبر له ورځو اوریدونکو تر سره زموږ همکار خالد خان خشګي د ټلیفون په کرخه دی. خالد خان نوزان خبرو د بلدیاتي انتخاباتو په اړه باندې. خالد خان، تاسو ستړي مه شوئ. ډیره مننه خالد خان. پښتونخوا کې خو بلدیاتي انتخابات روان دي او تیاری هم روان دي، څه تازه خبرې دي، تازه معلومات دي؟
پښتونخوا کې په دیرشم مئی چې کوم د لوکل باډیز یا د مقامي حکومتونو لپاره کومې ټاکنې دي، نو د هغې دپاره د کاندیدانو یا د امیدوارانو په منځ کې دغه د کمپاین شروع شوی دی او ځای په ځای دغه میټینګ غونډې هم کېږي او بیا کور په کور ځي خلکو نه اوټ غواړي. دا به وایم چې په دغه ټاکنو کې د ضلعي کونسل تحصیل کونسل لپاره چې کوم امیدواران دي نو هغه سیاسي جماعتونو یا سیاسي بنیادونو باندې کېږي او د دې لپاره په خیبر پښتونخوا کې د اپوزیشن ګوندونو یا د مخالفو ګوندونو د عوامي نشر پاتې جمعیت العلماء اسلام اف او د پاکستان پیپلز پارټي په منځ کې یو اتحاد شوی دی او په ډېر ځایونو کې دی خپل جاینټ کینډیډیټ یا امیدواران ادرویلي دي. د دې په مقابله کې د واکمن ګوندونو د پاکستان تحریک انصاف جماعت اسلامي او په صوابه کې د عوامي جمهوریت اتحاد چې کوم ټاکنې کېږي نو د دې هم مشترکه کینډیډیټ دي. خو بیا چې وګورو نو د مخالفو ګوندونو د کینډیډیټ که په پیښور کې دي که په نوخار په مردان یا په چرسده کې نو هغوی دغه تورونه لګوي چې د واکمن ګوندونو علاقه لکه د صوبایي حکومت علاقه که هغه وزیران دي که هغه امتیاز دي دا پرمختګ دا کوم کارونه چې کېږي نو هغه دوی د خپل امیدوارانو د لپاره استعمالوي د هغوی په حمایت کې او دوی د الیکشن کمیشن نه دغه غوښتنه کړې ده چې د دوی دې پاملرنه وکړي ځکه چې دا د پری پولینګ لکه د ټاکنو نه مخکې چې کوم د دندې یو قسم دی په هغې کې را ځي او په هغې په وجه دوی د خلکو همدردګانې لي نو دوی دغه ویل دي چې په دغه ځایونو کې د پرمختګ دا کوم کارونه چې دي دي چې پرې اوټ اخلي د خلکو نه نو دغه ته د الیکشن کمیشن پاملرنه وکړي او دا هم دوی دا وایي چې دغه کارونه چې دي دا خو د دې صوبې د خلکو دي د صوبایي حکومت له خلکو اوټ ورکړی دی او په کار وا چې دوه د کال په سر کې دي دغه فنډونه یا پنګ استعمال کړی وي او په الیکشن په وخت کې دغه پنګ استعمالول دوی ته جایز نه ښکاري. خو بیا هم چې وګورو نو ډېر سختې مقابلې چې دي نو هغه د تحصیل کونسل او د ضلعي کونسل په منځ کې دي. د الیکشن کمیشن د یو چارواکي په وینا څه د پاسه 3000 امیدواران په دې الیکشن کې برخه اخلي چې په هغې کې زنانو لپاره هم دي، د ځوانانو لپاره هم دي، د جنرل کونسل لپاره هم دي او څنګه چې ما
صحیح ده. ډیر مننه کوم خالد خان او ښه ورځ در غواړم.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
پا په پاوکم یولس بجو
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا
د تاریخ پاڼه
په پاوکم دریو بجو
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسه سلورو بجو
په بلوچستان کې ډاکټران وایي چې د دوی د تختونې لړۍ لا هم روانه ده. د دوی په خبره په پښین ضلعه کې څو ورځې مخکې تختول شوی ډاکټر عبدالغفار لا هم د تختونکو په لاس کې دی او د دوی له پرله پسې هڅو او احتجاج سربیره هم هغه تر اوسه لا بازیابه شوی نه دی. ډاکټران وایي چې د دوی دغه ملګري د ملګرو حفاظت یقیني نه کړی شي نو دوی به احتجاجی مظاهرو باندې لاس پورې کوي. په دغه اړه باندې تفصیل د نیاز موسی خیل پر راپور کې
پښین کې د ډاکټرانو اتحادیې پی ایم ای ضلع پښین صدر ډاکټر عبدالله ناشناس مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې له پښینه څو ورځې مخکې تیښتول شوی ډاکټر لا هم د تیښتونکو په لاس کې دی.
ډاکټر غفار یو ډی ایچ او بالا حجیزی ورته وایي هغه ته د ډیوټي وه او دا ورځ د خپله ډیوټي وه کور ته روان و په هغه علاقه کې کلک ورته وایي د دې کلک سره خلک یو ګاډی په بسې و هغه دی ونیو دی په خپله ګاډۍ کې کښېنوي او ښځه په ګاډۍ کې بل یو کښېناستې دی روان کړي.
ډاکټر عبدالله ناشناس زیاته کړه
خدای سي در اوسه پوهې داسې اګزیکټ هغه نه ده معلومه سوی چې دی چیرې دی چا وړی دی ولې وړی دی ډېر غریب زړی دی نو که د پیسو دپاره وړی دی موږ دا وایو چې په دې باندې به دوی دغه نه اوسي د ده په خپله تنخواه ګزاره وه نور داسې د دې نه بینک بیلنس ته نه داسې باغونه سته نه مځکې سته.
په دغه اړه چې کله مشال راډیو د پښین ضلع له ډیپټي کمشنر محمد زمان بازی سره تماس ونیولی نو نوموړي وویل چې په دغه اړه د دوی هڅې روانې دي خو تفصیلي معلومات پر دغه موقع نسي ورکولای.
ریکاور شو بیا چې دي کوم کوم کارونه مشکري و هغه ګرځي بیا مخامخ راتلی شي اوس فائدہ نه کوي.
بلخوا د پښین ضلع د ډاکټرانو اتحادیې صدر ډاکټر عبدالله ناشناس د ډیپټي کمشنر او انتظامیه پر هلو ځلو باور څرګند کړ خو زیاته کړه چې احتجاج یې جمهوري حق دی او هغه به دوی کوي.
سبا زموږ ټوکن هړتال چې دی مخ د سار سره د یولس بجو پرې سبا به د نو بجو سره د دولس بجو پرې نو بیا به موږ بل سبا یو ریلی بیا راباس یو جلوس بیا راباس په هغه کې به نارې بغارې کوو او په اخر کې زموږ دا خیال دی چې حتی ورسېږو که خدای نخواسته دی نو څه پیدا نو موږ دا غواړو چې موږ پرایویټ هسپتالونه هم بند کړو سرکاري هم بند کړو یو ایمرجنسي خلاصوي او موږ دا غواړو چې موږ دا مین شاعره بنده کړو پر دا ورته کښېنو درنا ورکړو د څه کم وخت پر دی پیدا کېږي.
یاد دوی له تېرې سه مودې راهیسې بلوچستان کې د ډاکټرانو د تیښتونې لړۍ بیا شروع شوې ده. که څه هم د ډاکټرانو د اتحادیې د وینا تر مخې زیاتره وخت ډاکټران د پیسو لپاره تیښتول کېږي خو د چارواکو له وینا سره سم د پښین د ډاکټر عبدالغفار د تیښتونې علت او مقاصد لا هم نه دي معلوم شوي.
دا مشال ریډیو ده.
په خیبر پختونخوا کې د روانې میاشتې په پای کې بلدیاتي انتخابات ترسره کیږي. دا چې په بلدیاتي نظام کې برخه اخیستونکي په کومه ایجنډا په دغه انتخاباتو کې برخه اخلي او که چېرې دوی منتخب شي نو د دوی سره به اختیارات څه وي په دغه اړه زموږ د همکارې فرخنده اسد راپور اورو.
په خیبر پختونخوا کې د مئی په دیرشمه نیټه بلدیاتي انتخابات کیږي. د پاکستان د الیکشن کمیشن د وینا تر مخه په دغه انتخاباتو کې دوی ته سناسه د یو لاکو خلکو درخواستونه ترلاسه شوي دي. بلدیاتي انتخابات په علاقایي سطح ترسره کیږي او په دغه نظام کې منتخب شوي کسان د خلکو د بنیادي مسلو د هواري لپاره کار کوي. دا چې په بلدیاتي نظام کې د منتخب شوو غړو سره څه اختیارات وي او دوی په کومه ایجنډا انتخابات کوي د چارسدې نه ضلع کونسل ترتا ولاړ آزاد امیدوار ارشد دورانی وایي دوی به د خلکو د بنیادی مسلو د هواري لپاره کار کوي او همدغه یې ایجنډا ده.
ما یو سات نکاتی ایجنډا شان جوړ کړی ده کنه چې هغه کې زمونږ د کلی چې کوم مسایل دي هغه پکې ما منشن کړی. یو خو دي زمونږ دا چې مونږ ټون ایریا کې اوسېږو او ټون ایریا کې اوسېږو زمونږ د بیلې ډېره لویه مسله ده. دلته زکات زمونږ کلی کې غریبانان خلک ډېر زیات دي بوډاګان مشران زنانه تیرا زه دا کمیټه فعال ته انشاء الله چې منتخب شوم او اڅه تا خپل حق تحلیل باندې ملو شي کومه مین مسله چې کومه ده نو زه دا وایم تیرا زه انشاء الله منتخب شوم نو زه به یو جرګه سیستم جوړوم او په علاقه کې به د دغه جرګې سیستم کې کوم وي دا کار به چې هغه به د خلکو رکوټه رکوټه کمیټه به جوړو او هغه به د خلکو د عزت نفس ډېر خیال ساتي زه به جوړو د بوکشاپ چې هغه کې ماشومانو ته په کم قیمت باندې او غریبانانو خلکو ته په کم قیمت باندې کتابونه ملاویږي.
په دغه انتخاباتو کې هر یونین کونسل په دریو یا څلورو ویلج کونسلو کې تقسیم شوی دی. په دغه ویلج کونسلو کې د پنځو نه تر لسو پورې جنرل سیټونه دي چې د آبادۍ په بنیاد به وي. دوه د ښځو، یو مزدور کسان، یو د اقلیت او یو د ځوانانو لپاره ټاکل شوی دی. د مردان نیاز محمد چې جنرل سیټ ته ولاړ دی وایي بلدیاتي انتخاباتو کې کامیاب شوي کسان د خلکو د کور کوڅې د مسلو زیات پام کوي او هم په دغه بنیاد دا انتخابات ترسره کیږي.
کمیټه دا کارونه مارونه دي او دلته کې دا نور د لارو کوڅو دا او غرې مسلې او بل ذاتي طور باندې یو سړي سره مطلب دا دی چې خپل دا ښکته الیکشن زیات ترجیح رقم خواده او په دې بنیاد باندې دا سړی په عموما سره په غم کې وړالو درې ځل ما سره په خاده کې ودرېږي زما تپوس ته راځي
دا چې په دغه نظام کې کامیاب شو کسانو ته د حکومت لخوا څومره فنډ ورکول کیږي او په روان بجټ کې د دوی لپاره څومره پیسې مختص شوي دي په اړه د ریونیو صوبایي وزیر علي امین خان وایي.
بالکل جی، موږ الریډي خپل دا کمینګ بجټ چې بلدیات لپاره 30-35% بجټ الوکیټ کړی دی دوی ته کم دوی ته ملاوي دي.
انتخابات بغیر سیاسی بنیادوں ترسره کیږي او کامیاب شوی کسان به بیا د خپل فنډ مطابق د خلکو د مسلو د هواري لپاره کار کوي. دغه بوټونه بعد د مئی په دیرشمه د خیبر پختونخوا په ټولو سیمو کې ترسره کیږي.
بلدیاتی انتخابات هم په دغه موضوع کې پاتې کیږي. اردوونکو، بلدیاتی انتخاباتو لپاره امیدواران پوسټرې، بینرې او بیجونه هم جوړي او د دغه په نتیجه کې د پېښور جنگی محله کې چې کوم ټولې چاپخانی دي یا دکانداران دي هغې وایي چې کاروبار ورسره ډېر زیات ښه شوی دی او دومره ګڼه ده چې هغې د دغه امیدوارانو غوښتنې نشي پوره کولی. زموږ د همکار شبیر احمد جان په راپور کې نور معلومات اورو.
پېښور جنگی محله کې چاپ کارکوونکي کاروباریان وایي چې انتخاباتو شډول اعلانېدو سره د ټولې صوبې د بلدیاتو انتخاباتو امیدواران پوسټرې، بینرې او بیجونه جوړولو لپاره د پېښور جنگی محله مخه کوي. پېښور جنگی محله کې د پرنټنګ پریس کارکوونکي غنی وایي،
شکر الحمدلله الیکشن روان دی، خګر هم دی، کوشش کوو چې برابرۍ خو نه برابرېږي. لاهور ته پکې خلک لاړه، اسلام آباد ته پکې لاړه او کار ډېر دی. موږ مزدوران هم زیات نیولې دي، شپه ورځې چلو، 24 ګنټې چلو، خو کار بیا هم نه کور کېږي. ولې چې کنډیډیټ ډېر زیات ولاړ دي.
په جنگی محله کې یو بل کارکوونکي غلام مرتضی وایي چې یو خوا د کار بوج په دوی سیوا دی، نه بل خوا زیاتره زورور کینډیډیټان یا امیدواران داسې چې هغوی خپل کار د ټولو وړاندې او زور غواړي.
جګړې خوجي داسې وي چې بعض اوقات موږ له دغه دمکیان هم راغي چې موږ راځو تاسو دا مکمل سیټ اپ پوچه ته وړو یې درنه لکه دې حد پورې بعض اوقات مسلې راشي تاکه زما دا سواز تاسو کوم محسوسوي لګي نو بیخي خراب دی. هغه دا مسله چې زموږ پیسو باندې زیات وخت ضایع کېږي لګیا دی او خلک موږ کار ته نه پرېږدي.
یو بل دکاندار صلاح الدین وایي چې د یو په ځای د چاپ لپاره درې ماشینان او زیات مزدوران هم لګولې دي، خو ولې د وخت کمی له وجې دوی خپل کار په وخت سرته نشي رسولی.
ګومان ډېر کم ټیم ورکړی دی، هر سړی چې کم دی په منډه دی. بل خبره دا دی چې کارونه هم نه کور کیږي. هر سړی چې کم دی بس منډه تر څوک پنجاب ته لاړ، څوک لاهور ته لاړ، کار کنټرول کیږي نه. دا چې کم دی خامخا دی خپل لپاره دا مزدوري په کار ودی، دا یو میاشت دوی پیش ور دی نه پس خدا ټول پاره غناسي. نو دا کارونه ولې بار لاړه؟ کم از کم حکومت له خدا نه پکا
د پامول دا چې الیکشن کمیشن لخوا په خیبر پختونخوا کې بلدیاتی انتخابات د روانې میاشتې په 1 نیټه اعلان کړی دی چې ورسره په ټولو صوبه کې د بلدیاتی انتخاباتو لپاره د امیدوارانو هلې ځلې او ځای په ځای غونډې هم دوام لري. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اوریدونکو، د خیبر پختونخوا د صحت وزیر شهرام خان ترکه 13 ورځ په پېښور کې خبری کانفرنس ته ویلي دي چې په صوبه کې به په هسپتالونو کې د هیلت ریفارمز ایکټ د لاندې چې کوم اصلاحات دي دا په هر حال کې عملي کوي او د هسپتالونو دپاره به په نوې انتظامي ډانچه جوړولو کار پیل کوي. زلانی سبزی د دغه خبری غونډې نه وروسته د روغتیا د وزیر سره خبرې کړې دي او په سر کې ترې پوښتلي دي چې د هیلت ریفارمز ایکټ څنګه دی او دا به څنګه عملي کیږي. نوموړی وایي
دې کې پوره اختیار دی بورډ آف گورنرز سره او دا اختیار د دې لپاره چې دی په چونکه حکومت په ډیسنټرلایزیشن باندې یقین ساتي خیبر پختونخوا حکومت چې کم ځای کې اختیار ضرورت دی په کم لیول باندې هم په هغه لیول باندې هم هغه خلکو له پکار دی او موږ ډیسنټرلایزیشن ته روان یو. دویمه خبره دا ده چې افیکټیونس راشي ترانسپیرنسی راشي او افیشنسی راشي او دا هسپتالونه په بهتر طریقې سره خپل کار شروع کی او پدې کې مداخلت نه کیږي بلکې ډاکټران سټاف او بورډ آف گورنرز خپل چې کوم داغي ضرورت راي په بنیاد باندې هسپتالونه رن کوي.
دا اختیارات پر ضلعو هسپتالونو ته ورته ولیکيږي.
دا اول لیول کې ټیچنګ هاسپټلز دي د ضلعو د لپاره بل قانون جوړیږي راي د لپاره بل میکانیزم دا هغه بکوي انشاء الله
هغه سونه وخت کې
زر به چې دا ان پلیس شي انشاء الله یې نه پسپاږي.
او دې کې بسر دي سره کم کمښت چې کله ضلعو ته تاسو اختیارات ورکړي یا کوم هغه کې د دوایانو اخستل خرڅل یا خپل امپلویز چې کوم نه اخستل دا اختیارات ور سره
بالکل به ور سره دا ټیچنګ هاسپټلز چې سونه دي د ټولو سره هایر اینڈ فایر اختیار بھائی دی سر بچے کم دنو دا پیسو دا لگولے اختیاری او خپل پلاننگ با پخپل دی کی ڈپارٹمنٹ بورتا نہیں چی دلتا بیلڈنگ جوڑ کو دل ہاسپیٹل با پخپل ڈیسائیڈ کئی چی کم زائی کی کم قسم بلاک پکار دے واٹ پکار دے ندے پکار جوڑول پکار دی لری کول پکار دی کم قسم ٹریننگز پکار دی کم قسم ایکویپمنٹ پکار دے دا ٹول با بورڈ آف گورننس چی کم دے او هاسپټل مینجمنت خپل مشوره مانی
سره راته وي چې کوم تنظیمونه لري ډاکټرانو یا نور چې کوم سټاف دي پیرامیډکس وغیرہ هغه چې کوم نه پدې کې وایي چې را اعتراضات کی په موږ ځنې وخت احتجاجونه کړی موږ نو هغه ته تاسو جواب ورکړ
ګورې جی 100% د هر چا په خوخه باندې نظام نشي جوړې ده دوه ډېر 5000 خلک د پایل ډپارټمنټ کې اوس هر یو مطمئن کول ډېر ګران کار دی موږ میجورټي هغه خلک ها مشکلات په ضروري کې دیشي داسې چیزونه چراغی پر ریزرویشن زی خپل مینجمنٹ سربکینی اب پاغز مانی ریزالو کئی یو دویم خبر ادا دا چی میجورٹی خلق بخوشحالی.
دا خیبر پختونخوا دا صحت وزیر شارم خان ترکی او چی زمونگ دا همکار زلان یوسف زی سر خبری کولی دا وقت تاسو مشال ریڈیو تا وکی
زد لغمان پلور زم سام مات مات کی گی اولاری اگڈی دی خوزان جانان ترسو ما پزڑ کی میرا وریگی او شوی مدی دی زد لغمان پلور زم سام مات مات کی گی اولاری اگڈی دی خوزان جانان ترسو ما پزڑ کی میرا وریگی اوشوی مدید اوشوی مدید لرا لا 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 شام پوری فوز نا سام مات مات کیگی اولاری اگدی دی خوزان جانا ترسو ما پزڑ کی میرا وریگی او شوی مدی دی او شوی مدی دی We'll be right back.
اردن کو مشال لیڈو تو گیا دا وقت په پختونخوا کې د سحر نه هنی به بجې شوې دي د نجیب عامر نه د وخت مهم خبرونه
زول طوفان او بارانونو په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې لږ تر لږه اته کسان وژلي او ګڼ شمېر کورونه یې نسکور کړی دي. په چترال کې 15 او کورم ایجنسۍ کې درې کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی. د موسمیاتو محکمه د نورو بارانونو او طوفانونو وړاندوینه کوي. د بلوچستان د ډاکټرانو د ټولنې یو مشر ډاکټر عبدالله ناشناس وایي سر له ننه دوی د خپلو ملګرو ډاکټرانو د تختونې او په دې لاره کې د حکومت د کمې پاملرنې پر ضد په احتجاج لاس پورې کوي. خو د پشین ډپټي کمشنر وایي د تازه تختول شوي ډاکټر عبدالغفار د خلاصون هڅې پیل کړې دي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي چې حکومت به د هغو کسانو په وړاندې چې افغانان وژني د هیڅ راز مشروع ځواک له کارولو ډډه ونه کړي. نوموړي په کابل کې د پرونی ځانمرګې حملې نه پس دا څرګندونې وکړې. د افغانستان د جوزجان ولایت د اقچی ولسوال رحمت الله حشر وایي د یادې ولسوالۍ لس کلي طالبانو نیولې دي. جګړه دوام لري او نږدې 3000 کورنۍ مزار شریف، شبرغان او نورو ښارونو ته کډه شوې دي. سعودي عربستان پرون له یو پاکستاني تن افتخار احمد عنایت څخه د مخدره موادو د قاچاق په تور کې سر پرې کړ. د سعودي عربستان د کورنیو چارو وزیر وایي له دې سره په روان کال کې د اعدام د ورکړل شوو سزاګانو شمیره 3 اتیاتو ته ورسېده. د دې باوجود چې عراقي ځواکونو ته د امریکا په مشرۍ کې د هوایي ځواک ملاتړ هم حاصل دی، خو اسلامي دولت وسلوالې ډلې پرون د انبار ولایت رمادي ښار ونیولو. د دغه ښار د نیولو لپاره د داعش د جنګ له پیله 580 کسان او امنیتي سرتیري وژل شوي دي. د یوکرین پوځ ادعا کوي چې د روسیې د پوځ 2 سرتیري په داسې حال کې نیولې دي چې په ختیځ یوکرین کې د روس پلو بلتون پالو سره اوګه په اوګه په جګړه کې برخه اخیسته، خو روسیه دا تورونه ردوي. د شمالي سربیا پولیس وایي پرون په یو وړوکي کلي کې یو تن د واده په یو محفل کې په ښکاري ټوپک شپږ کسان وژلي او بیا یې ځان هم وژلی دی. د ډزو دا پیښه د هنګري پولې ته نږدې په مارټونوس کلي کې رامنځته شوې ده.
مهم خبرونه واورو د اردوونکو. اوس ورځو اسلام آباد ته، چېرته چې زموږ همکار احمد الله زدي پاکستاني مطبوعات کتلي دي او د هغې نه تاسو ته مهمې برخې وړاندې کوي.
جنگ ورسپانې خپل اداریا په پاک چین اقتصادي راهداري لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې د عوامي نېشنل ګوند د انتظام لاندې په کوټه کې شوی ټول ګوندیز کانفرنس وروسته په جاري شوي اعلامیه کې د پاکستان چین مجوزه راهداري منصوبې د حمایت سره سره دا غوښتنه هم وکړې شوه چې اقتصادي راهداري اصل لاره دې بحاله کړی شي. ورسپانه لیکي چې تیرې اونۍ شوي په پارلماني کانفرنس کې د ټولو سیاسي ګوندونو غړو د دې منصوبې حمایت کړی دی، خو بلخوا د اپوزیشن ګوندونه د سیمه ییز حقونو د تحفظ په شان دا منصوبه هم لکه د کالاباغ ډیم په شان متنازع وړول غواړي، کم چې د افسوس وړ ده. ورسپانې لیکي چې حیرانوونکي خبره ده چې کله دا غړي په حکومتي اجلاسونو کې شریک وي نو د منصوبې تعریفونه کوي، خو چې کله د اجلاس نه بهر راشي نو د ځینې صوبو د مفاداتو خبرې شروع کړي او دړکې ورکوي. که حکومت دا منصوبه د طاقت په زور پوره کولو کوشش وکړو نو نتایج به ښه نه وي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې حکومت د دې منصوبې په اړه د اپوزیشن ګوندونو ټولې اندېښنې لرې کړي او دا منصوبه د پروګرام مطابق سرته ورسوي. مشرق ورسپانه هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې اپوزیشن ګوندونه وایي چې حکومت د دې منصوبې اصل لاره بدلوي چې له وجې به ترې وړې صوبې متاثره کیږي او غټو صوبو ته به ترې زیاته فائده رسي. ورسپانه لیکي که حکومت واقعي په لاره کې څه بدلون اراده نه لري نو هغه زړې نقشې د مخې ته راوړي او کار دې پرې شروع کړي چې د اپوزیشن ګوندونو ګیلې ختمې شي. وحدت ورسپانه خپل اداریا په شمالي وزیرستان کې شوي په ډرون حمله لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې د امریکایي جاسوسي الوتکو په یوه حمله کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي او 2 نور جوبل شوي دي. ادارې لیکي چې د هیواد قبایلي سیمو کې امریکایي ډرون حمله د هیواد د خپلواکۍ، بشري حقوقو او نړیوالو قوانینو خلاف ورزي ده، په داسې حال کې چې په خپل د هیواد وسلوال فوزونه شمالي وزیرستان کې د ترهګرو په ضد په فیصلیز عملیاتو کې بوخت دي. نو د امریکا د ډرون حملې هیڅ جواز نه جوړیږي، بلکې د دغو حملو له امله د ترهګرۍ په ضد روانه جګړه کې د ګټې په ځای تاوان راولاړیږي او ورسره ترهګري نور هم ودمومي. ورسپانه په اخیره کې لیکي شمالي وزیرستان کې د لویو عملیاتو ترسره کولو څخه وروسته مرکزی حکومت د امریکا د لوري شمالي وزیرستان کې د امن د تالا ترغه کولو د دغه شان سازشونو مخنیوي لپاره په نړیوالو فورمونو دغه معاملې نور هم په شدت سره راپورته کړي او نړیوال ورورولۍ په دې خبره قائل کړي چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره پاکستان کومې هلې ځلې کوي او ګامونه اخلي. ډرون حمله د دې مخې ته یو ستر خنډ دی.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډان رسپان لیکي کې څومره هم بد پی خرازي رامخته شي خدا پاکستان ولس د بدامنی زمواري پر پوز نه اچوي. پوز هم وایي چې په هیواد کې د روانې بدامنی تر شا د بارنو قوتونو لاستې. نو د لیکوال په خبره پاکستانی ولس په پا امنیتي ناکامیو د غوسه کېدو پر ځای لاپسې د ویرې ښکار شي. بلخوا واشنگټن پوسټ رسپان لیکي په افغانستان کې دولت مخالفین وسلوال د هیواد یو شمیر نور سیمو ته د ننوتو په حال کې دي. د دغه دواړو لیکونو مهمې برخې د اسرار الله مومند اورو.
ډان رسپان لیکي که څه هم د کراچۍ په حالات تھو ډېر بحثونه وشو نور به پرې هم کېږي، خو پوښتنه دا ده چې په دې ښار کې د روان سیاست به څه کېږي. په مقاله کې راغلي دي په پېښور آرمي پبلک سکول تر برید وروستو د هیواد وزیر اعظم نواز شریف او د پوځ مشر یو موقف خپل کړو، خو د پالیسۍ جوړولو اختیار یې پوځ ته وسپاره. همداراز ښکاري داسې چې په کراچۍ کې به د امنیت پر ځای کولو لړ کې پوځي ستراتیژي کار ونه کړي. په مقاله کې راغلي دي که څومره هم به د پېښه رامخته شي، خو د پاکستان ولس د بدامنۍ ذمواري پر پوز نه چوي. همداراز پوز هم دا وایي چې په هیواد کې د روانې بدامنۍ تر شا د بهرنیو قوتونو لاس دی. نو د لیکوال په خبره پاکستان ولس په امنیتي ناکامیو د غوسه کېدو پر ځای لا پسې د ویرې ښکار شي. په مقاله کې راغلي دي که چیرې د پاکستان پوز په هیواد دننه د خطرو مخه نشي نیولې او د ریاست ستراتیژي سه مثبتې نتیجې نه ورکوي، نو پکار ده چې د پاکستان ولس پر دې غوسه شي. خو چې کله د دوران په ملک کې د بدامنۍ ذمواري پر نورو هیوادونو واچول شي، نو خلک لا پسې فکرمن شي. په مقاله کې پر دې هم لیکل شوی دی چې آیا پاکستان په حقیقت کې غواړي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې وشي. په مقاله کې راغلي چې یو خوا پاکستان په افغان طالبانو فشار زیاتولی شي چې د سولې خبرو ته غاړه کېږدي، نو بل خوا دا هم کولی شي چې افغان طالبانو ته مرسته ورکړي. پاکستان لره پکار دی چې د سولې خبرو ته یوه موخه ورکړي، او که چیرې د دوی غوښتنې نه منل کېږي نو دا بله لار خو چیرته تللې نه ده. بل واشنگټن پوسټ ورسپان لیکي په افغانستان کې د دولت مخالف او وسلوال د هیواد یو شمیر نوو سیمو ته د ننوتو په حال کې دي، او د ولایتي او ځایي چارواکو په خبره د دې هیواد امنیتي سرتیري له ډېرو چیلنجونو سره مخامخ دي. په مقاله کې راغلي دي په افغانستان کې د امریکا د جنگي مشن تر ختمېدو وروستو لومړی سپرلي جګړې لږ تر لږه په لسو ولایتونو کې ډېره مرګ جوبله رامخته کړې، او خلک ډېر فکرمند دي چې آیا افغان حکومت او پوځ به یې د دغه خطرو مخه ونیسي او کنه. په کابل کې یو کارپوه تیق الله امرخیل وایي افغان سرتیری دا مهال د لسیزې تر ټولو خونړۍ جګړې سره مخامخ دي. په مقاله کې راغلي دي په پاکستان کې د روان پوځي عملیاتو له کبله هم ډېر وسلوال افغانستان ته اوښتي دي، چې له وجې افغان حکومت له ډېرو چیلنجونو سره مخامخ شوی. یو ځایي پولیس چارواکی وایي وسلوال چې د حکومت له کمزورۍ او د ځواکونو ترمنځ د همکارۍ د نشوالي څخه ګټه اخلي، یو شمېر ولسوالیو باندې یې بریدونه پیل کړي دي. همداراز د جګړو له کبله هم ځینو خلکو کړې کړې دي، او د پکتیا په سید کرم ولسوالۍ کې وسلوالو د لوی لارې پر سر د عامو خلکو د سورلۍ موټرې ګرځولې وې، چې پکې سواره 15 تنه یې له ځان سره برمته کړي وو، چې د افغان ځواکونو د عملیاتو وروسته یې 10 تنه خوشي شوي او 15 یې لا هم د وسلوالو په قبضه کې دي. په مقاله کې راغلي دي د دې هر څه باوجود که یو خوا د افغان عسکرو حوصلې لوړې دي، نو بل خوا د چارواکو له مخې افغان سرتیرو هم په دې وروستیو کې په لسګونو وسلوالو ته مرګ جوب لاړولي. همداراز په سلګونو بمونه یې ناکاره کړي او په ټنونو چوونکي توکي یې نیولي دي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
زمونږ همکار سره له مومند نړیوال مطبوعاتو ته کتنه کول اوریدونکو اوس یو بل راپور هفینګټن پوسټ په پاڼې لیکلي دي. په پاکستان کې سیاسي مذهبي او پوځي مشران د خپلو ناکامو پټولو لپاره په بهرنو قوتونو تورونه لګي، او دې تګلارې په دغه هیواد کې ولس ته سخت زیان رسولی دی. د دغه لیکنې مهم ټکی د ګل آیا زاورو.
هافینګټن پوسټ ویب سایټ څنګه پاکستان په هند د تورونو لګولو سره خپل ولس ته زیان رسوي تر عنوان لاندې مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې د اسلامي دولت وسلوال ډلې سره تړاو لرونکي جندوله ډلې په کراچۍ ښار کې د سلویختو نه زیاتو اسماعیلیانو د وژلو پړه په غاړه اخیستې ده. د دین وړاندې هم دغه سنی سختري زړلې په پاکستان کې شیعاګان په نخ کړی وو. په مقاله کې راغلی د پاکستان خاوره له تیرو دریو لسیزو راهیسې د کورنۍ او نړیوال اسلامي ورپکو لپاره غوره ځای ګرځېدلی دی، او دا خبره غیر متوقع هم نه وه چې ورپکې ډلې له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره یو ځای شي. خو د لیکوال په خبره د جندالله ډلې لخوا د کراچۍ پیښې ذمواري اخستو باوجود د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت سکتر اعزاز احمد چودري په سمدستي توګه د هند په استخباراتي ادارې را باندې په هیواد کې د ناامنیو تورونه پورې کړل. د بهرنیو چارو سکتر د بیان نه وړاندې د پاکستان فوج هم دغه شان تورونه لګولي وو. هفنګټن پوسټ لیکي په پاکستان کې دننه پر هند د تورونو لګولو تاریخ دومره زوړ دی چې څومره د دې هیواد د جوړېدو موده ده. په دغه هیواد کې وخت تېرېدو سره په هند د تورونو لګولو حربه هم کار کوي، که هغه سیاستدانان دي که فوج او که مذهبي ګوندونه دي، د خپلو ناکامیو پټولو لپاره په بهرني قوتونو تورونه پوري کوي. خو ویب سایټ لیکي دې تګلارې په پاکستان کې ولس ته سخت زیان رسولی دی. په دغه هیواد کې سخت دریځو پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. په تعلیمي ادارو او جماعتونو په ځانمرګي بریدونو او په نورو پیښو کې په زرګونو بېګناه خلک وژل شوي دي. د دې باوجود د پاکستان فوج سیاسي او مذهبي مشران د دې هر څه پړه پر هند اچوي، او دا نه کوي چې په کور کې دننه د ترهګرو ډلو پر ضد کاروایی وکړي. دغه ډلې په سمدستي توګه د بریدونو ذمواري هم قبول کړي. دغه ترهګر ډلې ډېرې پورې اعتماد وي چې دوی ته څوک هم څه نشي ویلی. هفنګټن پوسټ لیکي چې پاکستان په هیواد کې دننه جوړې کړل شوي ترهګر ډلو د لمنځه وړلو او پټنځایونو د ختمولو په اړه ګامونه نه پورته کوي، او د دې اړي ګړي ذمهوار بهرني قوتونو ګرځوي. نو دې نه ښکاري چې په ادارو د ولسي وژنو څه اثر نه پرېوځي. په ترهګریز بریدونو کې وړل شوو عامو خلکو ته انصاف هم نه ملاویږي، ځکه چې په دغه هیواد کې با اثره قوتونه د غیر مستحکم او په بهرني قوتونو تورونو لګولو لوبې نه ګټې پورته کوي. هفنګټن پوسټ په مقاله کې د پاکستان او هند ولسونو ترمنځ تعلقاتو په اړه ځینې حقایق هم خپاره کړي دي، او د یو پاکستاني او هندي وګړي احساسات یې راخستي دي. په مقاله کې راغلي چې په شخصي محفلونو کې د دواړو هیوادونو ریټایرډ فوجي جنرالان، سیاستدانان او خبریالان په دوستانه ماحول کې خبرې کوي، خو په خپل هیواد کې دننه ولس د یو بل پر ضد راپاروي. لیکوال لیکي چې باید دغه بمبخیزه پالیسي ختم کړل شي، ځکه چې پاکستان او هند کې اوسیدونکي د یو عرب نه زیات خلک د دې مستحق دي چې روښانه مستقبل ولري.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2130، 15360، 15160، او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلی سئ.
د هفنګټن پوسټ په لیکنه کې راغلي دي چې د نوي کل فکر د تشدد لور ته پاړولو کې زیاتر د داسې قصو او بیانیې کردار دي چې هغه نفرت او تشدد ته وده ورکوي. خو آیا دا هم ممکنه ده چې د مثبتو قصو په وسیله باندې د ځوان کل سوچ مثبت طرف ته راواړول شي که نه؟ په دغه موضوع د دې لیکنې مهم ټکي زموږ د همکار منور شان اورو.
هفنګټن پوسټ د امنا خاور لیکل شوی و لیکنه خبره کړې چې وایي پاکستان کې د ولس د سوچ مثبت ساتلو لپاره ملي بیانیه د بحران سره مخ ده، یعنی خلکو ته په عامه توګه د بیان په ذریعه داسې تاثر ورکول کیږي چې پکې ویره، غوسه او ناامیدي په نظر راځي، او روښانه مستقبل ورته ډیر کم خوول کیږي. د بده مرغه په دې کې زیاتره کردار د قامی میډیا دی. لیکوال وایي که میډیا خپل کردار ته توجه ورکړي نو همدغه بیانیه مثبت لور ته اړولی شي، یعنی منفي موضوعاتو ته کم وخت او مثبتو ته ډیر وخت ورکول به دا ممکن کړي چې د ولس ناامیدي په امیدونو کې بدله کړي. دا راز ولس په دې پوهه کړي چې په نړۍ کې څه ډول قامونه د منفي سوچ نه وتلي او د مثبتو هلو ځلو په ذریعه د پرمختګ په لاره روان شوي دي. امنا خاور یو وړوکی مثال ورکوي چې انسان په قدرتي ډول ښکلا خوښوي او هر تن غواړي چې خلک یې خوښ کړي. دغه وجه ده چې هر کس د خپل شخصیت په اړه ډیر حساس وي. خو د صابون جوړولو یوې کمپنۍ دغه حساسیت د ختمولو هڅه کړې او دا کمپاین یې شروع کړې چې خلک د ښکلا په معنا پوه کړي. د دې کمپاین ډېرې مثبتې نتیجې مخې ته راغلي دي. دا ثابتوي چې یوه کمپنۍ د خپل معمولي بجټ سره د یوې وړې خبرې لپاره کمپاین چلول غواړي نو هغه دومره موثره وي. که یو حکومت د خپل ولس د سوچ بدلولو لپاره دا ډول کوشش وکړي نو د هغې اثرات به لا نور ډیر زیات وي.
لیکوال وایي چې د سوچ بدلولو لپاره موسیقي او کلتور ډېر ګټور کردار ترسره کولی شي، لکه چې د 1980 په لسیزه کې د انساني حقونو لپاره په امریکا کې یوه سندره مشهوره شوې وه او هغې ټول خلک د خپلو حقونو ترلاسه کولو په لړ کې مثبت جدوجهد لپاره راپاسولي وو، ځکه چې په دغه سندره کې خلکو ته امید ورکړل شوی و. په پاکستان کې ځینې وخت منفی هلې ځلې ولستا د ډېر ښه کار په توګه وړاندې کول کېږي چې په نتیجه کې یې په خلکو کې منفی سوچ وده کوي. امنا خاور وایي چې په پاکستان کې دا مهال درې غټې مسلې دي، یعنی بدامنی، د توانایي بحران او بډې رشوتونه. اوس دا حقیقي مسلې دي او د دې نه سترګې پټول ممکن نه دي، خو دې لړ کې دا ممکنه ده چې ولستا د دې مسلو له وجې د مایوسۍ برعکس د دې د ختمولو لپاره د امید لاره وښودل شي او دا راز د ټول قام په رابیدارولو دا مسلې حل کېدلی شي. خو د دې لپاره د حکومت تر څنګه د سیاسي ګوندونو، مدني ټولنې او میډیا دا ذمواري جوړیږي چې ولس ته د امید لار وښایي او خپلو بیانونو کې دوی مثبتو هلو ځلو ته وهڅوي.
د منور شانم د هفینګټن پوسټ ویبپاڼې یو د لیکنې مهم ټکی اورېده او د خپرونې په دې برخه کې تاسو دپاره دغه سندره وړاندې کړو.
چین له تروریزم سره د مبارزې، امنیت او د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي په برخه کې له افغان حکومت سره د پرمختللو کشفي او استخباراتي تجهیزاتو مرسته کوي. دا څرګندونې د افغانستان د کورونو چارو وزیر نورالحق علومي چین ته له سفر وروسته د یک شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته کړې دي. په دغه اړه نور تفصیل کابله د رحمت الله افغان په راپور کې.
په داسې حال کې چې تل افغان امنیتي ځواکونه له وسلوالو مخالفانو سره په جګړه کې له کشفي او استخباراتي پلوه کمزوري بلل کېږي، افغان حکومت وایي چین په دې برخه کې د مرستو او تجهیزاتو ژمنه کړې ده.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر وای چین حاضر شوی چې له تروریزم سره د مبارزې، امنیت، د مخدره موادو د قاچاق مخنیوي په برخه کې له افغان امنیتي ځواکونو سره خپلې تجربې شریکې کړي. نورالحق قلومي د یکشنبې په ورځ چین ته له سفر وروسته په کابل کې خبریالانو ته وویل یاد هیواد له افغانستان سره د کشفي او استخباراتي تجهیزاتو مرسته کوي.
په ځانګړي توګه یاد هیواد به کشفي، استخباراتي، د ماینډ شنډولو وسایل موږ ته برابر کړي چې موږ به له دې وسایلو او تجهیزاتو څخه له تروریزم سره د مبارزې، د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي او همدارنګه د افغانستان د امنیت د ټینګښت په برخه کې ورنه استفاده وکړو.
په دې وروستیو کې د افغانستان د کورنیو چارو د وزیر په مشرۍ یو لوړ پوړی افغان پلاوی د چینایي چارواکو په بلنه یاد هیواد تللی و. یاد پلاوی په بېلابېلو برخو کې له چینایي چارواکو سره یو شمیر تړونونه لاسلیک کړل. ښاغلي علومي وویل چین تیاری ښودلی چې په روان میلادي کال کې شپېته افغان افسرانو ته په خپلو نظامي پوهنتونونو کې د زده کړې بورسونه ورکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دې مرستو د عملي کېدو لپاره به افغان او چینایي چارواکي منظمې او پرله پسې غونډې ولري. په ورته وخت کې د سیاسي او نظامي چارو افغان کارپوهان که څه هم د چین له مرستو څخه هرکلی کوي، خو وایي چې چین د پاکستان ستراتیژیک ملګری دی او یاد هیواد به چین د خپلو کړیو ژمنو عملي کېدو ته پرې نږدي. د پوځي چارو کارپوه جاوید کوهستاني ازادي راډیو ته وویل چین له افغانستان سره ټولې مرستې د پاکستان په مشوره کوي.
کومکونه الیک ارتباطات هغوی پاکستان سره لري. زه فکر نه کوم چې دومره دوی دلچسپي ولري چې موږ ته دقیقه حمایت وکړي یا هغه پیشرفته ټکنالوژي دولت افغانستان ته ورکړي یا خاص استخباراتي روزنه ورکړي یا همکاري ولري. بیا هم مثبت اقدام دی.
افغانستان د چین له سینګیانګ ایالت سره چې غور مسلمان جنګیالي پکې فعال دي 95 کیلومتره سرحدي پوله لري. افغان ولسمشر اشرف غني د خپل کار په لومړۍ کې چین ته سفر وکړ او له چین څخه د سولې په ګډون په بېلابېلو برخو کې د مرستو غوښتنه وکړه. د چارو کارپوهان وایي چین په نړۍ او سیمه کې ستر سیاسي، پوځي او اقتصادي ځواک دی. په هر برخه کې له چین سره د افغان حکومت نږدېوالی د افغانستان په حالاتو مثبت اغېز کوي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړی مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل ته دی چې کومې ده
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
مشال لیډو د غوږی اوریدونکو اوسره زو یوې مرکې ته په داسې حال کې چې د عوامي نشرګون لخوا په کوټه کې ټول ګوندیزه غونډه وشوه چې پکې د پاکستان چین اقتصادي رهداري په مجوزه بدل کړې شوې لاره باندې بحث وشو. د مشال لیډو خبریال ریاض موسی خیل په دغه اړه د سیمه ییزو چارو د کارپوه خادم حسین سره خبرې کړې دي او په سر کې ترې پوښتلي دي چې د دې غونډې کوټه کې د رابرلو څه مقصد او دا قسمه غونډې د خپلو لاسته راوړنو په لړ کې څومره ګټه ورې ثابتې دي.
چونکی د روټ بدلې دو سره چې کوم دی ویلې کیږي چې هغه 2013 کې بدل کړی شوی دی او وفاقي کاین په اعتماد کې نه اغستې شوی او چې کوم اوسنی معاهده یا لاسلیکونه شوی دی په هغه کې د خیبر پختونخوا بلوچستان ته چې کوم د منصفانه تقسیم یا دغه د فائدې رسیدو امکانو هغه امکان 80% کم په نظر راځي. او چونکی دا دواړه صوبې ترکه په دې منډه کې د پاکستان ریاست کې دننه په یو حواله په بل حواله رستو پاتې کړی شوی دی. دا غي د وژنه د خلکو سره د محرومه احساس بهرحال د نور سبونه زیات دی. او چونکی د دغه روټ بدلېدو سره به خیبر پختونخوا او بلوچستان دواړه متاثره کیږي. د دې د وجې نه لومبۍ غونډه خو وشوه په اسلام آباد کې او دا دویمه غونډه وشوه په کوټه کې. نو کوټه کې هغه خلک هم پکې د شمولیت امکان پیدا شو کوم چې د بلوچستان په حواله د محرومه احساس کوي.
د وفاق د طرفه ویل کیږي چې دغه لار نه ده بدله شوې چې کوم روټ دی نو هغه اوس هم په خپل ځای باندې دی. د وفاق دغه موقف ته سر تاسو څنګه ګورئ؟
څه چې یو خو دا خبره کول چې روټ نه دی بدل شوی نو د هغې دپاره ایویډنس ثبوت په کار دی چې نه دی بدل شوی، ځکه چې په ظاهره خو چې کوم فطري طور طبي طور ښکاري یا عقلي او منطقي طور ښکاري نو چې کوم روټ دی پنجراب نه دی خان او میاوالي هریپور او بیا د جوب او د کویټي او د ګوادر ته تللی دی، دغه روټ په ظاهره لنډ هم ښکاري په ظاهره صفا هم ښکاري. زما خیال دا نه راځي چې د چین او د پاکستان پالیسي سازو په دې غور نه کړی. زما خیال دی چې کوم بریفینګ غته شوی دی سیاسی ګوندونو ته فایق دا ویل شو چې دا بدل شوی دی نو دا 2013 کې بدل شوی نو 2013 کې بدلیدو په وخت کې او دغه نرستو سیاسی ګوندونه او دغه دوا وفاقي کاینې بلوچستان او خبر پښتون په اعتماد کې نیغسته شوی یو خدا ډیره زیاته مهمه خبره ده بل زیات مهمه خبره ده چې د دې چې کوم امکانات دي غیر امکانات چې دا دي چې دوی چې مختلف قسمه روټ دي مطلب دی یو ایسترن روټ دی دی یو ویسترن روټ دی دی یو نارذن الائنمنت دی دی یو یو سدرن الائنمنت دی نو چې کوم ویسترن روټ دی دی چې کوم خیبر پښتونخوا تړي او بیا د ریل ټریک په ځای افغانستان تړي نو د هغه وضاحت په هر حال نه شو چې دا به کله مکملي کیږي چې څومره پروجیکټ دی فی الحال خو چې په نظر راځي نو یو 50 پروجیکټو کې تقریبا 3 دیش پروجیکټ دی کوریډور د دی پنجاب په حواله لاسلیک شوی دی او په دې کې یو لس نور ټولو صوبو په حواله لاسلیک شوی دی او شپږ سلويخ بلینا یا ارب روپۍ چې دی هغه کې سپ شپږ بلینا د نور صوبو په حواله شوی دی نو مخامخ چې خبره ښکاری هغه خدا سي ده ما خلک چې حکومت د غاړه نه مسلسل دا خبره کول چې صوب دې سره اختلاف کوي نو هغه به جوړ دی وطن سره اختلاف کوي نو دا خبره لګ عقل او منطق ته ګران پروزي دغه بنیادی وجه دا ده چې یا خدا وګڼلی شي چې کوم دی پاکستان مشکی اړخ دی همدغه د پاکستان اصل اړخ دی د پاکستان مغربي اړخ او د پاکستان شمالي اړخ د پاکستان اولس کې نشمار کیږي نو شاید چې دا غیر منطقي خبره جوړیږي
د سی ای سی او سیمز جارو کارپور ډاکټر خادم حسین چې زموږ د همکار ریاض مستقل سره خبرې کوي او د خبرونه په دې برخه کې تاسو د پاره د همایون خان په आवाज باندې سندر وړاندې کو تاسو د سندر نه خوان والے او په راتلونکي غړې کې تاسو د پر نور تازه راپور نو تفسیر راوړو تاسو دا وخت هغه سندر وره
چلے والا قرض ماں پتا پسے دچ چلے والا قرض ماں پتا پسے کچی سبا 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 کبھی یارا او ناراضی یارا او ناراضی سبا 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 کبھی یارا او ناراضی یارا او ناراضی
بند تیرم کلا